مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 8 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو او ریدلې مې هېروي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو.
د پاکستان وفاقی حکومت وای په قبایلی سیمو کې د اصلاحات او عملي کولو په لړ کې د ځینو قانوني مسلو د لرې کولو لپاره قانون سازي کوي. د خانقاهبې امام په مسلمانانو غږ کړی چې ترګرې پر ضد ګډه مبارزه وکړي او له فرقواریته ځان وژغوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر شام د امریکا د راکټي برید په برخه کې د روس له قهرجن غبرګون څخه ناهیلي شوی. خبرنو تفصیل. د پاکستان پاکي حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحات او عملي کولو په لړ کې د ځینو قانوني مسلو د لرې کولو لپاره قانون سازي کوي. دا خبره د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزارت یو ویان د ډاکټر اشرف علي پرون مشالې ډو ته وکړه او زیاته کړه چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلي سیمو اصلاحات هم شامل دي.
آئین سازی بکی گی زما پا خیال پا راتلون کی چرکم نکامی اسمبلی سیشن کی گی پا آغی کی بم پدے خبر باندے بحث کی گی او زکر چی پدے کی خود دا سے بازی قانونی پیشید گئی دی چی آغی دا پارا ضروری دا چی آغی دا پارا با قانون سازی کی گی دا آغی نا پس چی کم دے آغی کارون باندے با گوت پوری کولی شی.
د پاکستان پاکی کابینی دا مارچ پا دویم منیٹا پا کبالی سی مکی دا اصلاحات و منظوری ورکڑا. د خانقاهبې امام په مسلمانانو غږ کړی چې ترګرې پر ضد ګډه مبارزه وکړي او له فرقواریته ځان وژغوري. په اسلام آباد کې د ایواني صدر لخوا نن په جاري شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د خانقاهبې امام دغه څرګندونې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په ملاقات کې کړي. امام وویل چې په نړۍ کې مسلمانان د ترګرې ښکار دي او تور یې هم پر دوی لګول کیږي. د په خبره باید مسلمانان د دې مسلې پر ضد ګډ کار وکړي. بلخوا پرون د نوخار په ځاخېلو کې د جمعیت الاسلام فجرامان ډلې په اجتماع کې د خپلې وینا پر مهال د خانقاهبې امام په مسلمانانو غږ وکړ چې له فرقواریته ځان وژغوري او په اتفاق سره شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د سوات ملاله یوسفزی به د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي ملاله یوسفزی چې د امن نړیواله جایزه ګټونکو کې تر ټولو کم عمره ده، اوس په ډېره زر د ملګرو ملتونو د سولې تر ټولو کم عمره استازي هم جوړه شي. انتونیو د شنبه په ورځ ویلي د اپریل پر لسمه به ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې سفیر په توګه وټاکي. ملالو یوسفزی په 2012 کال کې هغه وخت نړیوال شهرت وموند کله چې له سکوله کور ته پر لاره وا چې وسلوالو طالبانو په ډزو سخته جوبل کړه. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند وایي په دې هیواد کې د ترګرې تر پیښو وروسته د چارواکو لخوا پښتانه ځپل کیږي. د دې ګوند د بلوچستان مشر اطغر څخزی پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پښتانه د ترګرې ښکار دي او هم پر دوی د ترګریزو فعالیتونو تورونه لګي.
پښتانه په خپل د دهشتګردي متاثر تباه سو برباد سو. نن به هسه تکام خلک پښتانه دهشتګرد ګڼي. د دې پاړ کې زما تجارت بندیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت پر دې اړه تر دې دمت سن دی ویلي. مشال لري ته وګستئ. افغان حکومت تور پر کړی چې پاکستان د ترګرو او نورو سغدریدو وسلوالو ملاتړ کوي او وسلوال په هغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري. د افغانستان اجرائیه ریاست مرستیال ویان جد فیصل پرون دغه خبره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د وروستیو څرګندونو په ځواب کې وکړه او زیاته کړه
د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راستي اړتیا ده چې پاکستان تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه د جمعې په ورځ ویلي وو په پاکستان کې روان تشدد د افغانستان د جګړې نتیجه ده او نوموړي د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه رد کړي وو. مشال ډوته وګستئ. افغانستان او کازاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزین د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د نښلولو یوه ګډ کانفرنس ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاری د دې لامل کیږي چې افغانستان له دې لارې د روسیې، چین او منځنۍ ایشیا سره ونښلول شي. نوموړي وویل چې قزاقستان کولی شي چې د وړو غنمو په برخه کې له افغان سوداګرو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر شام د امریکا د راکټي برید په برخه کې د روسیې له قهرجن غبرګون څخه ناهیلی شوی خو حیران شوی نه دی. ماسکو د شام پر یوې هوایي پوځي اډې د امریکا لخوا راکټي برید غندلی او هغه یې د جارحیت اقدام او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللی. ماسکو ویلي دوی به په شام کې د امریکا له پوځ سره تماسونه وځنډوي او له شام سره به مرسته وکړي چې د راتلونکو بریدونو په وړاندې خپل هوایي دفاعي سیسټمونه ډیر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د روس لخوا په دې غبرګون نا امیده شوی د په خبره ځکه دا د هغه رژیم څخه د هغوی د ملاتړ دوام ښایي چې د خپلو خلکو په وړاندې دا ډول ویرونکي بریدونه کوي. د سویډن پولیس وایي هغه کس چې په سټاکهولم کې د ترګریز اقدام په تور نیول شوی ګمان کیږي د هغې لارې موټر چلوونکی دی چې پرون یې موټر د خلکو په ګڼه ګوڼه ور برابر کړ. څلور تنه یې وژل او 15 نور یې ټپیان کړل. دوی وایي کېدای شي نور کسان هم وي چې له ده سره تړاو لري خو زیاتوي چې تر اوسه په دې اړه کره معلومات نه لري. او اخري خبر د فاټا کرکټ سپر لیگ په ترڅ کې نن د جمرود په میدان یو میچ کې اورګزو ټایګر لوبډلې شملور قبایل ته ماتې ورکړه. بلخوا کرم ګلونو لوبډلې کرم یونایټډ ته ماتې ورکړې. د دریم اپریل څخه د فاټا سپر لیگ میچونه د قبایلي سیمو پېښور اسلام آباد په میدانونو روان دي چې د اپریل په 13 به یې فاینل میچ وي. په دې لیگ کې د بیلابیلو قبایلي سیمو 40 کرکټ لوبډلې برخه اخلي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار علم مومن نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان د سرحداتو وزارت وایي د کامی اسمبلی راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلي سیمو اصلاحات هم شامل دي. خو د فاټا د پارلمان غړي وایي
اوس صرف زمنگ سره میاشتی ما دا دی میاشتی ما کی حکومت ته ګوتې خودول پکار دی او دا سیاسی مسله نه جوړول پکار. د مفاداتو مسله نه جوړول اوس دا مسله د مفاداتو ښکار شوی ده.
د خیبر پختونخوا د سرکاري اسپیټالونو کلاس 4 ملازمینو د صوبې د حکومت پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
اوس ما په خپل کور کې ناشته موزان لمې ضرورت ته تینم لا او په ما باندې فیاری کیږي نوټیفیکیشن جاری کی چې تنخواه باندې کټ کو ریلیو به کو دا به کو.
په جلال آباد کې په نشه یي توکو روغ دي کسان په امیر شهید بن کې د خلکو په وړاندې نشه کوي.
مرګر سره غنیم ناس بس نه پوخانه سمو نو وس ناس زړه مې کېږي خو بیرته بیا سي لانجی شروع سي بیا پیرا سموس بیا لانجی شروع سي دا سرګټ سي ويم بس دا سو جم بدل کی.
او د فاټا سپر لیگ لوبو د کورمنا نور خارونو ته د وړلو په اړه تفصیل درکو.
اول جمرود کی کول جمرود نہ لوڑو پیخور تا پیخور نہ بیا مطلب چلتا کہ وہی گراؤنڈ نہ بیزی دی لوڑو اسلام آباد تا او نن بیا واپس مطلب جمرود تا رول
د مشال سره واوري. اوریدونکو وفاقی حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عملی کولو په لړ کې د ځینو پیچلو قانوني مسلو د لری کولو لپاره قانون سازی کوي. دا خبره د پاکستان د سرحداتو وزارت یو بیان ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته کړی ده او ویلي دي چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلی سیمو اصلاحات هم شامل دي. بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مشاورت نه دی کړی. په هغه سیمو کې اصلاحات او بهیر د سیاسي مصلحت اخکار شوی دی. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ په 2 نیټه په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو منځوري ورکړه او له هغې مودې راهیسې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره پر پروژو کار کوي. په اسلام آباد کې د سرحداتو وزارت یو ویاند ډاکټر اشرف علي وایي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هغه وړاندیز منل شوی چې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره په کمیټې کې د وزیر اعلی کور کمانډر او صوبایي چیف سکتر شاملول وو. نوموړي ویل چې هغه کمیټې به له وفاق سره په پیچلو مسلو خبرې کوي. د ویل د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې کې به په اصلاحاتو خبرې کیږي.
آئین سازی به کیږي زما په خیال پر راتلون کې چې کوم نکامی اسمبلی سیشن کیږي په هغه کې به خبرو باندې بحث کیږي او دا ځکه چې په دې کې خو داسې بعضې قانوني پیچیدګۍ دي چې هغې دپاره ضروري ده چې د هغې دپاره به قانون سازی کیږي لیجسلیشن به کیږي او د هغې نه پس چې کوم دی هغې کارونو باندې به ګوتې پورې کولی شي. که څه هم داسې شیزونه دي چې وفاق تر اوسه پورې د دغه سلیریشو پوانټو منظوري خو ورکړې ده، خو په هغې کې ډېر شیزونه داسې دي چې هغې کې لږې لږې قانوني پیچیدګۍ شته دي، نو په هغې باندې اوس هم چې دی دا کار روان دی.
ډاکټر اشرف علي ویل چې د قبایلي سیمو سماجي اقتصادي لس کلن پلان لپاره نمونه غوره کړل شوي دي چې دا منصوبې به پر مخ وړي. بلخوا په پارلمان کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړی شهابالدین خان وایي چې حکومت د اصلاحاتو عملي کولو کې تادی ونه کړه او سیاسي مصلحت نه کار اخلي.
دا تادی کې په کار ځکه چې بجټ اجلاس روان دی، چې بجټ اجلاس کړه شروع شي نو ټولې کاروایانې به سسپینډ شي. اوس صرف زمونږ سره میاشتې ما ده، د میاشتې ما کې حکومت ته ګوتې خودول په کار دي او دا سیاسي مسله نه جوړول په کار، د مفاداتو مسله نه جوړول. اوس دا مسله د مفاداتو ښکار شوې ده، د صوبې د وفاق په منځ کې رسکشي شروع شوې ده. نو زمونږ د مستقبل پیسې دا دی اوس واغ سره په لاسو کې او د بده مرګ نه په دې کې د حکومتي نماینده په حیثیت باندې زما سره تر اوسه پورې مشوره نه ده شوې. دا ګڼم چې تر اوسه پورې په نولس پارلمنټرین کې د هېچا سره مشوره نه شوې.
خو له خبره د قومي اسمبلی غړي شاه جګول اپریدی وایي د اپریل په 10 نیټه د قومي اسمبلی غونډې لپاره یې ستراتیژي جوړه کړې ده او کوشش به کوي چې په اسمبلی کې پرې بحث ونه شي بلکې منظوري ورکړي. نوموړي د هغو آئینی بدلونونو په اړه ویل
زمونږ انشاءالله تعالی امید دی چې په دا کې څه امینمنټ دي، لکه اوس د های کورټ او سپریم کورټ ایکسټینشن د هغې لپاره خو صرف میجارټي په کار ده، او چې کوم دا آئینی امینمنټ دي چې په هغه کې پروینشل سیټونه شامل دي نو هغې لپاره 2/3 میجارټي په کار ده. زمونږ کوشش دی انشاءالله تعالی چې څومره زرم وي او په دې سیشن کې خو موږ ته پاسول ډېر زیات ځکه ضروري دي چې بیا نیکسټ سیشن چې دی هغه زمونږ د بجټ دی، ځکه چې زمونږ بجټ خو پاکستان په جون کې وي.
د پارلمان غړي شاه جګول اپریدی زیاته کړه چې اصلاحاتو عملي کولو لپاره د قانون وفاقي وزارت او د کمیټې مشر خپل کارونه سرته رسولي دي او له دوی سره په رابطه کې دي. د راتلونکي ګل په ورځ په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو په اړه بحث په داسې حال کې کیږي چې ځینو سیاسي ګوندونو د هغه سیمو حکومتي اصلاحات رد کړي ول.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د سوات ملالا یوسفزی چې د نوبل د سولې جایزه ګټونکې ده، د سولې لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه سفیره هم انتخاب شو. په دې اړه د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نیویارک کې اعلان وکړ. په اړه تفصیل زموږ د همکار اجمل اناورو.
نونس کلنه ملالا یوسفزی به د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریس لخوا رسمن د دې سازمان د سولې استازي وټاکل شي او د خپل نوي رول د یوې برخې په توګه به په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د ودې لپاره کار کوي. د سواد دی پښتون ټبر انجلۍ ته چې د تعلیم د پراختیا یوه فعاله وه، هغه مهال د نړیوالو پام ور واوښت چې په 2012 میلادي کال کې سواد کې ښوونځي ته پر لاره د ښوونځي په موټر کې طالب وسلوالو پر سر په مرده کې وویشته. پاکستاني طالبانو دا د نجونو د تعلیم لپاره چې هغوی پرې بندیز لګولی وو د ملالۍ د کمپاین سزا بللې وه. ملاله په لندن کې له درملنې وروسته له دې ټپ ورغېده، خو له هغې راوروسته یې په نړیواله سطحه د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړ. په 2014 میلادي کال کې نوموړې د نوبل د سولې جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتریس په خپل بیان کې ویلي، آن د یو سخت خطر په وړاندې هم ملالې یوسفزی د ښځو، نجونو او ټولو خلکو د حقونو لپاره خپل نه بدلیدونکی تعهد په ډاګه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل بیان کې زیاته کړې، د نوموړي هڅونکي فعالیت لا د مخه په نړۍ کې خلک هڅولي او جرأت یې ورکړې. اوس د ملګرو ملتونو د سازمان د سولې د تر ټولو ځوانې سفیرې په توګه ملالا یوسفزی کولی شي چې د یوې سولیزې نړۍ لپاره نور کار وکړي. ملالی یوسفزی چې په لندن کې له درملنې وروسته همالته اوسیږي او زده کړې کوي د ملالۍ په نوم یو خیریه بنسټ هم لري چې پر مټ یې مخ پر ودې هیوادونو کې د تعلیمي پروژو ملاتړ کوي. نوموړي وخت پر وخت پر نړیوالو سټیجونو د نجونو د تعلیم په اړه ویناوې کوي. په تیره جولای میاشت کې رواندا او کینیا ته تللی و او دغلته یې له سومالیا او بروندي څخه د کډوالو شوو نجونو لپاره د تعلیمي اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سولې په نورو نړیوالو استازو کې سینمایي ستوري میشل ډوګلاس او لیوناردو دی کاپیریو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د سولې استازي په داو طلبه توګه خپل وخت استعداد او علاقمندي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو خیریه چارو ته د نړیوالو د پاملرنې د اړولو په برخه کې لګي.
مشال استاد ته د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
رازو یو بلې موضوع ته. افغان حکومت وایي دا پاکستان دی چې د تراګرو او نورو سختریزو وسلوالو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان دا خبره د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د وروستیو سرګندونو په ځواب کې وکړه. ناصر جنجوا د جمعې په ورځ ویلي بو په پاکستان کې روان تشدد د افغانستان د جګړې نتیجه ده. په دې اړه تفصیل د سالم احمد سالې ناورو.
ډګر جنرال ناصر جنجوا په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د ترورزم ملاتړی دی او د ترورستانو دغه راز نورو سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي.
ترورستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه ترورستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نامه کړې هغوی په پاکستان کې زیږېدلي، همالته پیدا شوي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي، اړتیا ده چې پاکستان د ترورزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د ترورزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس برحق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي. نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې له دغه ظلم وساتي، پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شول.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمې پرځ ویلې و د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه له یوې خصوصي خبرې تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوې دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستاني چارواکو د وروستیو سرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا له خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کړي او د خلکو پام بلې خوا ته راوړي داسې ادعا کوي چې ګواکې د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دی او دوی د پرابلم سره مخامخ دي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پلوي کوي نو دغه طالبان ولی د پاکستان پر ضد جنگیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستانی طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي. خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی.
اوریدونکو بلخوا پاکستان دغه تورونه ردوي چې ګنې دوی د افغان طالبانو مرسته کوي. رازو یوې بلې موضوع ته د افغانستان د خبریالانو یو ډله د پاکستان په سفر ده او په دې مهال یې د دې هیواد له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره لیدنې کړې دي. دغې ډلې پرون مازدیګر د پوځ عامه اړیکو ادارې ISPR له مشر میجر جنرل آصف غفور سره ولیدل. د پوځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میجر جنرل آصف غفور افغان خبریالانو ته وویل باید کابل او اسلام آباد پر یو بل تورونه ونه لګوي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د خبر پاڼې په وینا په دې موقع میجر جنرل آصف غفور وویل باید افغانستان او پاکستان په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د ترهګرۍ پر ضد کار وکړي، ځکه چې له ترهګرۍ دواړه هیوادونه متاثر شوي. مشال ریډیو چې په دې اړه له افغانستان راغلی یو خبریال سره خبرې وکړې، نو هغه دا دوره د دواړو هیوادونو په ګټه وګرځوله او ویې ویل
زما نوم حکمت دی او د افغانستان نه د خبریالانو راغلي پلاوی غړی یم. دلته چې مونږ د بلابلو ادارو سره وکتل چې هغه ملکی وي نظامی وي، مونږ خپل په دې بحثونو کې ډېر خلاص بحثونه وکړل. د افغانستان چې کوم تشویشونه او د خلکو هغه دلته مطرح کړل، خپل چې کوم اندېښنې مونږ سره وي هغه دلته مطرح کړل. ولې د ټولو هغه خلکو سره چې مونږ ملاو شو، دا یو خبره وه چې افغانستان زموږ ورور هیواد دی او هر څنګه چې کېدای شي مونږ باید د دوی سره نیکې اړیکې ولرو. درسته ده چې مشکلات دلته هم شته او هلته هم شته، ولې د دې ختمول پکار دي. دغه ښه پیغام دی چې مونږ کله انشاءالله کابل ته ولاړ شو، د خپلو ټولو دوستانو او هیوادوالو سره به دا شریک
په افغانستان کې. د پاکستان په سفارت کې پریس کونسلر اختر منیر د دې ورځنۍ دورې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دارنګ د خبریالانو او لسونو په کچ تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو کې ډېر ښه کردار لوبولی شي.
د معاشري د سوسايټي هر غړي هر کس په دې کې رول پلی کولی شي. چې پاکي میډیا د ټولو نه ضروري ده، پاکي پارلیمنټیرین ضروري دي، پاکي علما ضروري دي، پاکي د سیول سوسايټي خلک ضروري دي. هم دا خلک دي د دواړو طرف نه چې کوشش وکړي، ځکه زموږ منځ کې څه شته نه کنه. لکه مونږ خود یو بل لکه مونږ ورونه یو دشمنان خو نه یو، زموږ منځ کې اخر څه چللی لکه هغه خلک او هغه قوتونه مونږ دیو بل وجه مخالف کوي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال او افغان چارو تزیه کار طاهر خان نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه
دا په دې باندې خو چې کېدی چې دغه جرنالستانو ته افغان ته وړاندې داسې موقع نه وه چې هغې د پاکستاني مشرانو سره مخامخ کېږي. نه یوازې د پاکستان د فوج ترجمان سره، بلکې د هغې نه وړاندې دوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاجی سره هم لیدلي، نورو خلکو سره هم دوی ناسته کړې. زما په نظر باندې دغه رنګې سفرونه هغه ډېرې ښې نتیجې ورکولی شي او د یو بل هغه ګیلې د پاکستانیانو په زړه کې به هم څه وي، د هغې به هم په ذهن کې فشان وي چې هغه خپل پیغام افغان جرنالستانو ته ورکول غواړي او د هغې د لارې افغانستان خلکو ته رسول غواړي. زما خیال دی دواړو غاړو دغه دواړه کارونه په دې کې شوي دي. خو خبردار تګ راتګ پکار دی او په هغه وخت خو بیا ډېر هم دي چې حکومتونه یو بل سره نه کېږي.
د افغانستان راغلي د خبریالانو دې ډلې په اسلام آباد کې د خارجي چارو سلاکار سرتاج عزیز، د سفران وزارت، د تجارت وزارت، د لوړو زده کړو کمیسیون د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او له دې سربېره په پېښور کې هم د یو شمېر اعلی چارواکو سره لیده کاته کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وای د تیراکو کوکی خیلو نه د بیکورکل شو خلکو د ستنېدو لپاره د رجستریشن عمل پیل کړی دی. خو دغه بیکورکل شو خلکو مشران وای حکومت ته لومړی په سیمه کې امنیت پر ځای کړی او دوی ته د اوریدلو تاوانونو معاوضه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د تیراکو کښیلو لهم د ټی ډی پیز یا بېکوره شوو خلکو درجه ورکړې ده او د دوی رجستریشن یې په شاکس لیویز مرکز جمرود کې شروع کړی دی. دوی وایي د تیراکو کښیلو کټیاخیل قبیله به د اپریل اتمې نیټې نه تر یولسمې نیټې پورې، منیاخیل به د اپریل دولسمې نه تر څوارلسمې نیټې پورې، والی خیل دوخیل با د اپریل 15 نیټه نه تر 13 نیټه پوری، سکندر خیل با د اپریل 19 نیټه نه تر 11 نیټه پوری، او ابدال خیل با د اپریل 22 نیټه نه تر 25 نیټه پوری، او اسد خیل با د اپریل 26 نیټه نه تر 28 نیټه پوری رجسٹر کوي. او دوی ته به هغه ټول سہولتونه ورکوي لکه څنګه چې د باړی کډوالو ته ورکړي وو. د خیبر ایجنسۍ د تیراکو خیلو یو مشر ملک فیض الله جان د دغه رجسٹریشن په حق له مشال ریډیو ته وایي،
تیراک دا مکمل دا بالکل تباه شوی دی، کورونا مکمل زمون غرونا تباش ول، کورونا تباش ول، کم چې موږ د زراعتي پټیو مکا وا هغه تباش وی دو، هغه بارانونو وران کړي دي هر څه. زمونږ ګوره ایجوکیشن سیستم مکمل تباش وی دی، نو زمونږ نه کورا کټ شته او نه نم چت شته. نو دا گورنمنٹ تا مونگا اپیل کرو چه میرا بانیو کا اول مونگتا تیرا آزاد کا چه کل کلیر شی بیا غیر پارا دا نقصان ازالاو کا بیا ریجسٹریشنو کا.
دا تیرا کوکی خیلونا بیکور شو یو مشر حاجی شاخان اپریدائی وائی،
ماتا چه کمی مونگ دی پیزوش پیگو وو کولو مراحاتیو خلکو لی ورکڑی مولی نی رکڑی مولی سلا نی رکڑی مولی خبران تی غوری تی مونگ کس خبراو چی مولی نو رکول و نو رکو مون لی ورکول نو رکو مون و برابر مراحات مونگ تی غورو دی خپل چی اسم رکولی نی رکڑی.
د خیبر ایجنسۍ د تیراکو خیلو نه څلور کاله وړاندې د بدمنۍ له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي دي، او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي دي، او تر اوسه د دوی رجسټریشن نه و شوی، خو اوس باقاعده د بې کوره شوو خلکو حیثیت ورکړی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سرکاري اسپیتالونو کلاس فور ملازمینو د صوبې د حکومت پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي تنخواګانې یې لږې دي، کار ډیر کوي، او حکومت دوی کورنیو ته د دارو درملو مرستې هم نه ورکوي. بلخوا د صوبې د خزانې وزیر ویلي دي هغه د دوی د ستونزو په اړه د صوبې د وزیر اعلی سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا د سرکاري اسپیتالونو د ښکته درجو یا کلاس فور ملازمینو صوبائی تنظیم جنرل سیکرټری محمد وارث خان مشال لیډو ته وایي چې د صوبائی حکومت د صحت محکمې ټولو اهلکارانو ته دغه هیلت پروفیشنل الاونس ورکړی دی، خو ولې د ښکته درجو نوکران چې تنخواګانې کمې او غریبانان دي او دغه حکومتي مرستو ته اړتیا لري ورته دغه الاونس نه دی ورکړی شوی؟
کم از کم مونږ هم انسانان یو، زمونږ هم بچی دي، زمونږ هم چې کم دی لکه دوه ټیمه روټۍ خوراک ضرورت دی، د بچو تعلیم هم ضرورت دی، بچو چې کم دی لکه د علاج معالجې چې کم دی لکه ضرورت دی. دلته کې د مهنګایۍ د ورته وګوره تې وخت د یو کلاس فور ملازم چې کم دی 1450 روپیا تنخواه ده.
شاید تنظیم صوبایي صدر نبی امین وایي چې خپل حق به تر هغې غواړي تر سور چې ورته نوی ورکړی شوی.
موږ له دې قسمه قسم دمکیانې راکوي، اف آی آر را باندې وکړي، ولې چې موږ خپل حق غواړو. عمران خان 145 دن در نه کړو، په هغه خو چا اړو اف آی آر نه کړ، خلکو ته تکلیف وو، عوامو ته تکلیف وو، روډونه بند وو. اوس ما په خپل کور کې ناستې موزان لمې ضرورت تو تینم لا، او په ما باندې فیاری کیږي، نوټیفیکیشن جاری کی چې تنخواه به نه کټ کو، ریلیو به کو، دا به کو.
په هسپتالونو کې د احتجاج دلاسا ناروغ تا د ستونزو په خپل باندې د دغه ملازمینو د آی ټی تنظیم مشر عدنان وای،
د وخت کې ټول لغټ ستونزو ټول لغټ مریضان زما د هسپتال خپل ملازمین دي. مونږ غریبان خلک، مونږ مو چې مونږ په ریسه په تلاش روزو، خو مونږ دومره مجبور کړو حکومت چې مونږ خپل منټلی ذهني زما ماشومان زما کور وا ټول منټلی دومره
بلخوا د صحت صوبائی وزیر یا د محکمې یو چرواکی سره په دې اړه د خبرو اترو هڅه وکړه، خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې. ولې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبائی وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې د دوی دا غوښتنه جایز دي، او د خپل اړخه دوی دغه هیلت الرټس ورکولو اعلان کوي، خو باید د صحت محکمه دوی ته دغه سفارشات راولېږي.
فائنانس ڈپارٹمنٹ تک زبا
ودی فن باندې لیکلم کوم او زبا څنګه دا کمپټنت اتارټی وزیر اعلی صاحب دې زبا هغه ته سفارش کوم او بین فائنانس منسٹر ز د هغه د مطالبه د منلو او د هغه د منزورولو هغه ته د هیلت پروفیشنل الاونس د ورکول اعلان کوم.
دا کلاس فور ملازمینو وینا وا چې ټوله صبح کې د دوی خوشا درویش تزره مرګری دي او کچر د دوی د غختنه ونه منل شوې دروان میشته په 12 نیټه به دغه ټول پیښور کې د صبح اسمبلی مخه ته یو غټ احتجاج وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر انستی 5:30 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان پاکی حکومت په قبلی سیمو کې د اصلاحات عملي کولو په لړ کې د ځنو قانوني مسلو د لری کولو لپاره قانون سازی کوي. دا خبره د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزارت یو ویان ډاکټر اشرف علي پرون مشال ډو ته وکړه. وی ویل چې رکامي سمري راتلونکي غونډې په اجنډا کې د قبلی سیمو اصلاحات اهم شامل دي. د خانقاهي امام په مسلمانانو غږ کړی چې د ترګري پر ضد ګډه مبارزه وکړي او له فرقواریت ځان وژغوري. په اسلام آباد کې د یو صدر لخوانن په جرګه شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د خانقاهي امام دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په لیدنه کې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د شنبې په ورځ ویلي د اپریل پر 10 بعد سوات ملال یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې سفیر په توګه وټاکي. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د ترګرو او نورو سخت دریځ وسلوالو ملاتړ کوي او وسلوال په هغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري. د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال وینجر فیصل پروندا خبره د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار د ورستیو څرګندونو په جواب کې کړي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر جنجوا د جمعې پر ورځ ویلي وو په پاکستان کې روان تشدد د افغانستان د جګړې نتیجه ده او نوموړي د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر شام د امریکا د راکټي برید په برخه کې د روسیې له قهرجن غبرګون څخه ناهیلې شوی خو حیران شوی نه دی. ماسکو د شام پر یوې هوایي پوځي اډې د امریکا لخوا راکټي برید غندلې او هغه یې د جرئت اقدام او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. او د فاټا کرکټ سپر لیگ په ترڅ کې نن د جمرود په میدان یو میچ کې اورګزو ټایګر لوبډلې شملور قبایل ته ماتې ورکړه. بلخوا کورم ګلونو لوبډلې کورم یونایټډ ته ماتې ورکړې. د دریم پلیس څخه د فاټا سپر لیگ میچونه د قبایلی سیمو په خبرو اسلام آباد په میدانونو روان دي چې د اپریل په 13 به یې فائنل میچ وي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلیکي چټول ملک او خصوصا په سند او پنجاب صوبو کې مشت په زرګونو پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دي او د وفاقي حکومت د یقین دهانو باوجود تر اوسه دا مسله حل نه کړی شو. ورسپانه لیکي چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو چې پکې آفتاب احمد خان شیرپا او سراج الحق محمود خان اچکزئی او غلام احمد بلور شامل دي متعلقه چارواکو سره د لړکې ملاقاتونه کړي دي چې بلاک شناختی کارډونه د کلاو کړی شي. خو ښکاری داسې چې د نادرا چارواکي په یو صورت کې د دې مسلې په حل کولو کې دلچسپي سپین لري. ورسپانه لیکي چې د ملک ایوي ادارې ته هم دا حق نه رسی چې هغه د ملک ایوه طبقه نخه کول ورستو د شناخت نه محروم کړي. خو د حیرت خبره دا ده چې داخله وزیر د بیا بیا اعلانونو باوجود په لکونو پښتنو بلاک شناختی کارډونه بحال نه کړی شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سپریم کورټ او پیښور های کورټ لا پکار دي چې د دې معاملې سنگینۍ پر رڼا کې د خپل اندې نوټس واخلي او نادرا چارواکو ته د هدایت جاری کړي چې د پښتنو بلاک شناختی کارډونه د بحال کړي چې دا مسله حل شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دي چرته چې د علاج معالجې سہولتونه د ضرورت په مقابله کې ډیر کم دي او په خاصه توګه د ملک 1.5% آبادی والا کلیوالو سیمو زیاتره خلک د جالي حکیمانو ډاکټرانو او عاملانو پر رحم وکرم دي او تری خپل علاجونه کوي. ورسپانه لیکي چې په کاغذونو کې خو په هر ځای کې ډسپنسریانې جوړې کړې شوې دي خو ځمکني حقایق دا دي چې د کلیوالو سیمو ډسپنسریانې یا خو لوی خلکو قبضه کړي او که په ځینو ځایونو کې شته هم نو نه خو پکې دوایانې ملاویږي او نه پکې تکړه ډاکټران موجود وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې هغه کلیوالي سیمې چې هسپتال ته ضرورت لري حکومت دې پکې زر تر زره جوړ کړي. دې نه علاوه د ډسپنسریانو شمېره دې هم زیاته کړي او پکې د مفتو دوایانو سره سره د علاج معالجې سهولتونه دې ورکړی شي او د صحت محکمې افسران دې په باقاعدګۍ سره د دغه ډسپنسریانو دورې کوي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په سرخار پېښور کې د هر باران وروستو د اوبو د نکاسۍ سیستم بندېدو له وجې شکایت رامخې ته کېږي. ورځپاڼه لیکي چې یو خوا اولس د لوډ شیډنګ نه تنګ دی نو بلخوا په لارو کوڅو کې د باراني اوبو ودرېدو له وجې د اولس مشکلات یو په دوه شوي دي. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې عملي ګامونه دې پورته کړي چې د اولس شکایت ختم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیپلومیټ مجلې په یو مقاله کې لیکلي چې که څه هم پاکستان د وسلوالو پر ضد د ګامونو خبره کوي خو دې ملک یوازې نارینه او وسلوالو ته پاملرنه کړې ده. د مجلې په لیکنه کې راغلي دې ته کتل ډېر مهم دي چې وسلوالې ډلې د خپلو مقصدونو لپاره خزینو څخه څنګه کار اخیستلی شي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې بیا لیکلي چې امریکا له اتحادیانو او افغان ځواکونو سره یو ځای طالب وسلوال په نښه کوي خو هغوی د خپل بقا او فعالیت لپاره د پاکستان له سیکیورټی اسټابلیشمنټ نه ملاتړ او پټنځایونه ترلاسه کوي. د دغو مقالو مهمې برخې د بوریوال کاکړ ناورو.
ډیپلومیټ مجلې لیکلي له 2015 کال راهیسې د داسې پیښو رامنځته کېدل زیات شوي دي چې په پاکستان کې د القاعده او داعش غوندې ډلو په فعالیتونو کې د میرمنو برخه اخیستنه په ډاګه کوي. د مجلې په لیکنه د پاکستان قانون جوړونکو او امنیتي ادارو زیاته پاملرنه د نارینه وسلوالتوب مخنیوي ته کړې ده او په وسلوالو ډلو کې د میرمنو برخه اخیستنه له پامه غورځولې ده. مقاله لیکي چې په تیر وخت کې هلته د طالبانو، القاعده او داعش په فعالیتونو کې د میرمنو لوبول سوی رول له نظره غورځول سوی دی. ډیپلوماټ لیکي که څه هم دا ډلې په څرګنده په عام ژوند کې د میرمنو فعالیت او رول محدودوي او هغوی تعلیم ته نه پرېږدي خو دا ډلې په خاصو حالاتو کې د میرمنو وسلوالتوب ضروري ګڼي. مجله لیکي د خیبر پښتونخوا په سوات کې میرمنو خپل زیورات خرڅ کړي وو او د وسلوالو طالبانو مالی مرسته یې کړې وه. د مجلې په لیکنه هلته میرمنو دا کار ځکه کړی و چې د طالبانو د مشر ملا فضل الله له هغو ویناګانو متاثره سوی وي کومې چې به هغه د راډیو له لارې د سیمې خلکو ته کولې. ډیپلوماټ مجله لیکي د پاکستانی ټولنې جوړښت ته په کتو وسلوالې ډلې په کور دننه د سخت دریځۍ خپرولو لپاره له میرمنو ګټه پورته کوي. مجله د دې بیلګه داسې وړاندې کوي چې په 2014 کال کې د سره جماعت ښځینه زده کوونکو په څرګنده د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یووالي اعلان کړی و. د ډیپلوماټ په لیکنه داسې میرمنې په کور دننه ماشومانو ته د سخت دریځۍ درس ورکوي او د ورته ذهن لرونکو په پیدا کولو کې مرسته کوي. مقاله لیکي همداسې میرمنې وسلوالو ته د ځانمرګو ورکولو په لړ کې هم مرستې کوي چې یوه بیلګه یې په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې د میرمنې لخوا ترسره سوی ځانمرګی برید دی. بل پلو نېشنل انټرست مجلې بیا لیکلي چې یو پلو امریکا له اتحادیانو او افغان ځواکونو سره یو ځای طالب وسلوال په نښه کوي او بل پلو طالبان د پاکستان له سیکورټی اسټابلیشمنټ څخه ملاتړ او پټنځایونه ترلاسه کوي. مجله لیکي د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له خپلو افغان ملګرو سره د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې پر ضد وخت پر وخت ګټور عملیات کړي او ډېرې لاسته راوړنې یې درلودلې دي. خو د نېشنل انټرست په وینا تر څو چې پاکستان دې وسلوالو ډلو ته پټنځایونه او مرستې ورکوي تر هغه وخته دا لاسته راوړنې تلپاتې نسي ګڼل کېدای. پاکستان دا خبره نه مني چې ګواکې دوی په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې ته په خپل خاوره کې مرکزونه او مرستې ورکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د جرمنی چانسلر له خپل هیواده د هغو افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوی د اخراج د شدت هرکلی کړی دی. انګلا مرکل د جمعې په ورځ وویل د کډوالو د لوی جوپې راتګ په وړاندې نورو اروپایي هیوادونو هم ورته چلند خپل کړی دی. په دې اړه تفصیل د سالم احمد صالح ناورو.
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې تر 1 میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه، په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل، ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد سوی بیرته افغانستان ته لیږي. انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمني کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل سوی، خو د 45% نورو درخواست نه دی منل سوی. میرمن مرکل زیاته کړه، خپل افغان حکومت ویلی و هغه کسان چې جرمني ته راځي ټول د بې وزلۍ او ناامنۍ له خطر سره نه دي مخامخ. د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه، موږ باید داسې ونه شو چې جرمنی فکر کوي 9 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نه منونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندۍ نسی پاتې کېدی. خو د جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی. د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي داخليږي. انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې بریالی او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې سي. په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدونکی شمېر راکم کړي. رویټرز اژانس لیکي یو پر دریمه برخه افغانان چې په لومړی الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و. په جرمني کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو له مخې افغانانو په 2018 میلادي کال کې د سوریې تر اتباعو وروسته په جرمني کې د پناه غوښتونکو لویه ډله تشکیلوله.
دا مشال ریډیو ده.
عوامي نیشنل ګوند ویلي په پاکستان کې د تراګرۍ تر پیښو وروسته د چارواکو لخوا پښتانه زیات ځورول کیږي. د دې ګوند د بلوچستان مشر اصغر اڅکزی پرون په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې ان په پاکستان کې د پښتنو شناخت هم نه منل کیږي. پر دې موقع یو شمېر کسانو په عوامي نیشنل ګوند کې د ګډون اعلان هم وکړ. تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر اصغر اڅکزی تېره ورځ په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د یو پلان لاندې په هیواد کې پر پښتنو باندې د مځکې تنګولو لړۍ روانه ده. خو د بده مرغه د پښتنو هغه مشران چې دا وخت په صوبه او مرکز کې واکمن دي، هغه پر دې ظلم او تېری باندې پټه خوله پاته دي.
پښتانه په خپل د دهشتګردۍ متاثر تباه سو برباد سو. نن به حیثیت کم خلک پښتانه دهشتګرد ګڼي. د دې پاړ کې زما تجارت بندیږي. پیژ په لاور کې اوس چې موږ غندنه کو د هر بے ګنا انسان د وینې تویول موږ غندنه کو. نو خو موږ دا وای کچیری خلکو ته هر ځای وینې تویول دومره ګران قدر وي، نو د 8 اگست پر واقعي ولې د چاري اکشن نو او چې په لاور کې دا پیژ اوس په سیون کې دا پیژ اوس ولا. نو خو بند هغه چا سره بارډر کې څوک دشمن بوله تا بارډر تورخم او چمن بند کی. د نادرا د لاري نن ماته یو پیغام را کول کیږي او ماته د پاکستان ایدنټیټی خلق نه راکی لا محله بد دی نتیجه ډیره خطرناک وي.
شاغلی اڅکزی غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو لپاره دی پرپاټا اصلاحاتو باندې سم د لاسه عمل اوسي. پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب مخالف عوامي نیشنل ګوند پارلماني لیډر زمرک اڅکزی وویل چې ملت پاله واکمن ډلې د خلکو بنیادی ستونزو په هوارولو کې پاتې راغلي دي.
تاسو وکړل په دې حکومت کې څومره ګټ ګټ پیښ وسوي په دې کې وکیلانو غونډې زمرد هغه ځوانان واړو چې هغه د مستقبل زمرد یو معمار وو د هغه مستقبل زمرد ټول عدالتونه به سنبالول. دا رقم مر د کټ کوچا کې خلک د بسانو سره وې د پرستانه دار ته وښتل دا غوته د پولیس وانانه په ست نه ترسي سره دلته د شهیدان کړل دا چې غټ غټ واقعیات سی وي نن تاسو وګورې دلته مر سکرټری عبدالله جان صاحب ته هغه په کې هغه واسطه و دي نه دلته خلکو ته هغه فائدې ورسوله چې کوم ډیولپمنټ کارونه نه یو کالج جوړ شو نه یو یونیورسيټي جوړ شو نه یو هاسپټل جوړ شو نه یو روډ جوړ شو نه یو داسې منصوبه جوړ شو چې په هغه کې د پښتنو یو د آبادی خبره څوک کولای شي نه د بلوچستانو د جوړ شو
پر دې مهال په لسګونو کسانو د اومی نېشنل ګوند سره د اتفاق کول ترڅنګ په ګوند کې د ګډون اعلان وکړی د ګډون کوونکو پریکړه وکړه چې دوی به د باچا خان د عدم تشدد د تګلارې لاندې په هیواد کې د مظلومو قومونو د حقوقو ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې وساتي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په جلال آباد ښار کې په نشه یي توکو روږدي کسان په امیر شهید بن کې د خلکو په وړاندې د نشه یي توکو استعمال کوي خو پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راغلي دي په دې اړه تفصیل د باز محمد عابد ناورو
په جلال آباد امیر شهید بن کې د نارنجو د ګڼو ونو تر سوري لاندې هر ورځ په لسګونو نشیان چې په چرسو پوډرو او نشه یي ستنو روږدي دي راټولېږي او د خلکو په وړاندې نشه یي توکي استعمالوي دغه روږدي کسان چې اکثر وخت په خپلو نشو کې ډوب وي له خلکو سره خبرې نه کوي خو یو ځوان چې د پوډرو ډک سګریټ په ګوتو کې نیولی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مرګرو سره خو نه یم ناس دروغ به نه وای بس نه پوخان ناس یم او نه اوس ناس زړه مې کېږي خو بېرته بیا سې لانجې شروع سي بیا پې راسم اوس بیا لانجې شروع سوي دي دا سګریټ سي وایم بس دا سوجم بدل کی
امیر شهید بن تسیر مسراج العمارت بن هم یو لهغه دی چې په یو کونج کې په نشئیتو کو روغ دی کسان راټولېږي دغه بن ته هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان د سپورتي لوبو لپاره ورزي یو تنځوان وایي چې د پوډرو او چر سوبوی نه دوس بیگ مو ته راغلي دی
دا چې موږ راځو کله یا میچ کوو یارانی کوو بس ته یې د سر غاړ ته دی کونج د باغ کې ته چرسیان ناس سیګریټ والا ناس یا پوریان زترل ته کینی کنه دا بوی په موږ بد لګي خو خدش ته زما خپل هم دا چرس بوی ډیر زیات بد لګي
دا چې د ننګرهار پولیس ولی په نشئی توکو د روغ دو پنیولو کې پاتې راغلی دا پښتنه د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال دا رنګ ځوابوي
دغه موږ نه عدلیه او قضایي اداره نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی خو هغه وجه دا روغ دی د نشئی دی د پسته تداوی له مونږ ته معرفي کی متاسفانه چې شپخانه مونږ نه لرو د متاجینو دا گنجائش نشته دی بل مونږ نه کافی پرسونل نه لرو چار پوډری د پاره مونږ هغه په شپخانه کې واچو او یو نفر ته په مازب کو ته جی پی کو کورنۍ ته سپارو کورنۍ اهله کو چې دی تداوی په خاطر باندې جرات
په ننګرهار کې د متادینو د روختون مشر ډاکټر وحید الله حیدری وایي چې روختونی وړو کې او متادین ډیر دي
نن لپاره دا سلب سره روختون دی چې په یو وخت کې موږ سل کسان 15 ورځو کې تدوی کوو انجوګان هم شته دي چې یو د نجات سنټر په نوم باندې سل بسري روختون دی چې هغه 13 کلن نه ټیټ عمر کسان شپږ میاشتې لپاره د پالیسی مطابق تدوی وړاندې کوو هغه ته تدوی کوي
دی وایي چې په نشئی توکو د روغ د خزو لپاره هم جلا 50 بستري روختون لري که څه هم په ننګرهار کې په نشئی توکو د روغ دو کرش میره نه د معلومه خو ورځ تر بلې په نشئی توکو د روغ دو کسانو کچه مخ په زیاتېدو ده باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو ده
د باجوړ په ماموند کې ځوانان د لوب کول لپاره د ځمکو مالکانو ته پیسې ورکوي هر کس له 500 واخلي تر 300 روپو پورې هر میاشت کرایه ورکوي د سیمې خلک له حکومت ته د میدانونو جوړولو غوښتنه کوي په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترګزی ناورو
د لوبي په دې میدانونو کې زیاتره د سکول او کالج زده کوونکي ولې ځینې مشران هم پکې لوبه کوي او دوی وایي چې تر کومه حکومت هغوی لپاره میدانونه نوي جوړ کړي تر هغه د کرایه ورکولو نه خلاصيږي
زمانو می زهر الحق ده او دا منګه پیسې ورکو د میشتي پاره کې د زنه وړو غوښ نه کیږي هغه ورکول هم نشي په دې وجه باندې اکثره ماشومان چې کم دي واړه د کیلونو نه او د لوبو نه چې کم دي محروم دي دا مخ کې جاره او غنم به ورکول نو دا غنم حساب هم تکټ کوشش کله ریټ زیاتی کله کمی نو موږ ورته تاسو مسره پیسو خبره وک پاغه را صدا دل څلور دو روپے میش کړی پغه دا ویری چې په کوم ورځ موږ مارکیټ جوړو پغه ورځ باندې وتا شو زی پرېدا وای
یو بل ځوان وای چې هغه څواره حکومت غړو ته ویلی هم دی خو بیا هم نه خو ورته چا د لوبو سرکاري میدان جوړ ک او نه ورته د کرایا بندوبست کړي
پیر محمد د انات کړي نو دلته خو ماشومان راځي او غټم راځي دلته ولیبالم کیږي کرکټم کیږي او فوټبالم کیږي میدان دغه میدان دی نو غریبان چې اډ نو دړی وای دلته سکاسان دی دغه موږ د خپل منځ کې هفته پسو 50 روپۍ کسره غونډو
یونس خان مامون وای چې هغه تر خپل واسه د وړو کې چارواکی نه تر د گورنر خیبر پختونخوا د دفتر پورې رسیدلې او ورته بیا بیا درخواستونه ورکړي چې باید د دې ماشومان لپاره میدان جوړ کړي خو اوس امید هم ختم شوه نو بس کرای ورکول ته غاړه یې خي
د دې اوسه سیکرټری د فوټبال پاتې شوی مدلته 61 پلیر موږ سره د فوټبال د عمرې پورې او د کرکټ دلته 220 کلاړین دی جی دلته د والیبال موږ سره 65 پلیران دی جی دوه ځای نه دی د دې نه چې سار ز خپل ورور طارق زواله مزما سره د کالج کرای نشته تاسو ته قبایلو حالات معلومی زغه لڅ ورکه ما غدلته 300 روپۍ په میش کې څنګه ورکی
او لدی ورستو می د فاټا سیکرټریټ لخوا د باجوړ ایجنسی سپورتس منیجر فضل اکبر خلچ سره خبرې وکړي او دغه لوبکونکو غوښتنې ورته وړاندې کړي
وفاقي حکومت دا فیصله کړی دا چې هغه په راتلون کې لس کالو کې هر کال قبایلی علاقو ته 110 روپۍ فنډس په تور ورکي نو په هغه حساب باندې به ان شاء الله تعالی د سپورتس فنډس چې کوم دی اوبم سیوا شي دا غوی دا ګلې به ختم شي بیا بچاته اجاره نه ورکي یو سرکاري ګراوندونه نو زمونږ په پلان کې هم دا شامل دي
د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې د سرکاري لوبو میدانونو د نشواله لوجې د سیمې لوبکون کې د ډیرو ستونزو سره مخ دي او دوی غوښتنه کوي کڅوک د هغوی سره خکول غواړي نو باید د لوبو میدانونو دي ورته جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو عنایت کله باجوړ
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو د فاټا سپر لیگ د زینو لوبډلو مشرانو وایي چې د لوبډلو سیالۍ له کورم ایجنسی نه لومړی پیښور وروسته بیا اسلام آباد ته منتقل کړي چې له وجې میچونه د ځنډ ښکار شوي دي د ذکر دا چې د فاټا سپر لیگ میچونه په څلورو ایجنسو کې کیدونکي دي چې پکې خاص سټیډیم باجوړ جمرود سټیډیم خیبر ایجنسی پاړه چینار کرکټ سټیډیم کورم ایجنسی او یونس خان سټیډیم میرانشاه شمالي وزیرستان شامل وو په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناورو
مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیرستان ننګیالی لوبډلې مشر حاجی عنایت الله اویل چې وړومبی د لوبډلې میچونه پاړه چینار کرکټ سټیډیم کورمه ایجنسی کې کیدونکي وو خو په یاد ایجنسی کې د چاودنې وروستو میچونه یې ورله پیښور ته منتقل کړل د نوموړي په وینا چې د پیښور په کرکټ میدانونو کې د وړاندې څخه مقابلې روانې دي چې له وجې دا فیصله وکړی شوه چې د لوبډلې میچونه به یې په اسلام آباد کې لوبولی شي خو په سرخار کې د بارانونو له وجې اوس به د لوبډلې مقابلې سبا د اتوار د ورځې نه جمرود سټیډیم خیبر ایجنسی کې لوبولې شي
کلاډیانو لم ډیر تکلیف ته یو دینه ټریول کوي بل طرف لګ بهر الله اوس موږ فاینل کړی دا چې زمونږ به تبانه میچونه په جمرود باندې وي
د ذکر دا چې د فاټا سپر لیگ میچونه په څلور ایجنسو کې کیدونکي وو چې پکې خار سټیډیم باجوړ جمرود سټیډیم خیبر ایجنسی پاړه چینار کرکټ سټیډیم کورمه ایجنسی او یونس خان سټیډیم میرانشاه شمالي وزیرستان شامل وو د یونایټیډ کورم لوبډلې مشر ساجد حسین توري وایي
ډېر زیات خوشاله خو بدقسمت سره د مکه وشوه د مکې نه باید انتظامیه چې کوم ری د اف اس ال والا هغوی هم څه ماته لږ غوندې پته نهشته د دستر غوندې برېښي اول جمرود کې کولو جمرود نه لاړو پېښور ته پېښور نه بیا مطلب دی چلته کې وایي ګراونډونه بیزي دي لاړو اسلام آباد ته او نن بیا واپس مطلب جمرود ته راغلو نو الله د خیر کوي بس اوس څومره زر خیره سره ختم شي ښه خبره ده
د فاټا سپر لیگ چیرمین او ارګنایزر تیمور افریدی وایي چې کورمه ایجنسی کې د ځان وجون کې برید له وجې هغل تا کیدونکو میچونه پیښور ته منتقل کړي شو د یادونه دا چې فاټا سپر لیگ د اپریل د 3 منیټې نه شروع دی چې پکې د ټولو قبایلی سیمونو څلور رشتمونه برخه اخلي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
پاته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
پاته منټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوانی مو بجو
د مشال مرکا
په درنی مو بجو
د باختر ستوري
پاو کم پینزو بجو
په پېښور کې تیره ورځ د پښتنو سیاسي او مدني ټولنو غړو د دې لپاره یوه ورځ اتن د سولې لپاره کړې. تیره میاشت په پنجاب پوهنتون کې د جماعت اسلامي د ځوانانو سازمان اسلامي جمعیت طلبه له لوري پر پښتنو ځوانانو د برید په ځواب کې د پښتنو مدني او سیاسي فعالان د اتن ورځ لمانځلو سلسله پیل کړې ده. د پنجاب پوهنتون پښتانه زده کوونکي وایي چې پر دوی حمله هغه وخت وشوه چې کله یې اتن کوو، خو اسلامي جمعیت طلبه بیا برعکس دعوا کوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه غلام غوس را کوي.
په باغیناران پېښور کې دا د اتن بندر د مدني فعالانو او د پښتون زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې ترسره شو او د قبایلي سیمو پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو د قامونو د اتن اندازونه نندارې ته وړاندې کړل شو. د دې اتنیز بندر په اړه مدني فعال شفیق گیگیانی وایي،
پیغام ورکول غواړو چې پښتنو دغه رنګي اتحاد کړي، دغه رنګي اتفاق کړي، او دغه رنګي ودی په متفقه توګه باندې دي دهشتګردۍ له شکست ورکړي. په پښتنو چې کم ظلم وشو، په پښتنو چې کم زیاتی وشو، او د دې سره د پښتنو چې کم غسخه ایمیج غلط ښکار کړی شو، نو موږ دینه هغه پیغام را واضح کول غواړو چې هغه دراشو د تړونو دی وګوري چې موږ دې کسونه من دوستي سونه من خوخي.
د پښتنو د اتن د دود پاړه مو د یو شوتنو اتن کوونکو سره هم خبرې وکړې.
زمانم هدایت الله وزیر دی او د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی، او دلته مونږ چې دین خپل د وزیر وطن چې دغه دلته اوس پیښ کو، او د اتن چې دی مونږ وایو چې د اتن زمونږ په کلچر کې د یوې ادارې حیثیت لري، او زمونږ چې ډیر شیان د اتن سره تړلې دي ګانه، نو مونږ وایو چې هغه شی چې کوم شی مونږ هیر کړی دی هغه خپل د نوی نسل ته واپس ورپیا یاد کو. مونږ د ورکوټوالی نه په کلی کې په بخاو په بد په جنگ په هر شي کې په امن کې په هر شي کې لکه مونږ دا اداره ژوندۍ ساتلې ده. د ماشوموالی نه پلار بم په اتن کې وو، هغه به مخ کې وو، زه به ورپسې شاته وم.
شهزاده وزیر می نامه ده او د وزیرستان اوسیدین کا یو، او دا اتن چې کم دی دا د مشکل شر دی، دا پلار دی نیکا، دا څه نوې خبره نه ده. او موږ ان شاء الله ولدي خپل کر جاری ساتو، او ځکه چې دا د موږ دی نیکا او د پلار وینه په مشکل موجوده ده، دا به ان شاء الله موږ جاری ساتو. نن خو اوس موږ خو اوس په موقع باندې راغلو، خو ژغ وشو چې د وزیرستان اتن دی، نو موږ ډایرکټ کوشو دی کې موږ دا نه منو چې دا مشر دی یا کشر دی، موږ په دې کې خامخا شرکت کوو.
د عوامي نېشنل ګوند د مېرمنو او مدني فعالانو ترڅنګ ګڼ شمېر عام خلک هم د دې نندارې ته راغلي وو.
السلام علیکم، زما نوم ګلدسته دی او دا اتن ما نن ډېر زیات خوند واغښت، او دا زموږ کلچر دی، دا اتن زموږ پښتنو کلچر دی، او زما دا ډېر انجوای کو، او زما دا دعا ده چې موږ هم د قشن پورم نه ملک جوړ شو.
د دې اتنیز بندر په پای کې د پښتون زده کوونکو د سازمان مشرانو لخوا د مارچ په 21مه په پنجاب پوهنتون کې د اتن په یو بندر د ګډوډي رامنځته کولو غندنه وشوه، او دوی د یو قرارداد د لارې دا اعلان وکړو چې هر کال د مارچ په 21مه به دوی دا رقم اتنونه ترسره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لړ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان او پاکي حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحات او عملي کولو په لړ کې د ځینو قانوني مسلو د لرې کولو لپاره قانون سازي کوي. دا خبره د پاکستان د سرحدات او وفاقي وزارت یو ویاند ډاکټر اشرف علي پرون مشال اډو ته وکړه، او وی ویل چې د قومي سملې راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلي سیمو اصلاحات هم شامل دي. د خانقاهي امام په مسلمانانو غږ کړی چې د ترګري پر ضد ګډه مبارزه وکړي او له فرقواریت ځان وژغوري. په اسلام آباد کې د ایوان صدر لخوا نن په جاري شوي خبرو پاڼه کې راغلي چې د خانقاهي امامو د غږ څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر مومن حسین سره په ملاقات کې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د شنبه په ورځ ویلي د اپریل پر لسمه بعد سوات ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو د سولې سفیر په توګه وټاکي. افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د ترګرو او نورو سختدریزو وسلوالو ملاتړ کوي او وسلوال په هغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري. د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال ویان د پرون دغه خبره د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د جمعې په ورځ ویلي وو په پاکستان کې روان تشدد د افغانستان د جګړې نتیجه ده او نوموړي د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه رد کړي وو. د امریکا د بونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر شام د امریکا د راکټي برید په برخه کې د روسیې له قهرجن غبرګون څخه ناهیلی شوی خو حیران شوی نه دی. ماسکو د شام پر یوې هوایي پوځي اډې د امریکا لخوا راکټي برید غندلی او هغه یې د جارحیت اقدام او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللی. او د فاټا کرکټ سپر لیگ په ترڅ کې نن د جمرود په میدان یو میچ کې اورګزو ټایګر لوبډلې شملور کبایل لوبډلې ته ماتې ورکړه. بلخوا کرم ګلونو لوبډلې کرم یونایټډ ته ماتې ورکړې. د 3 اپریل څخه د فاټا سپر لیگ میچونه د کبایلی سیمو په خور اسلام آباد په میدانونو روان دي چې د اپریل په 10مه به یې فائنل میچ وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد خبرونه ویان اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.